را با دیگر شنونده های ما شریک بسازیم و همچنان مسئولان را از مشکلاتی که دارید آگاه بسازیم. رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم عصمت ساروان میزبان شماست.
ډیر مننه احمدی صاحب ستړی مشه قدر من اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې چې له دې شیبې یعنی لا تو بجو پیل شو او چې د امریکا حکومت له افغانستان د پوځیانو د ایستلو پلان بدل کړی دی جزئیات په وروسته ووري لمړی توجه کړئ د دې سات خبرونو ته چې اجمل تورمان وړاندې کوي
د افغانستان اجرائیه رئیس وی طالبان او اسلامی دولت ډله دوی جلا ډلې دي او له یو بل سره هیڅ ډول بنسټیز تړاو نه لري. ټاکل شوی چې د پولیو د واکسین د پرلبسرنی کمپاین لومړی پړاو له نن څخه د درې ورځو لپاره د افغانستان په 28 ولایتونو کې پیل شي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې سپینه ماڼۍ د متحده ایالاتو په مشرانو جرګه کې جمهوري غوښتونکو ته بیا خبرداری ورکړ شي د ایران د اتمي پروګرام پر سر له خبرو ځان لرې کړي. بشپړ خبرونه واورئ. طالبان او اسلامي دولت په دوه جلا ډلې دي او له یو بل سره هیڅ ډول بنسټیز تړاو نه لري. دا خبره د افغان حکومت جای رئیس عبدالله عبدالله نوی دیدی ته د خپل سفر پر مهال کړی دي. خغلی عبدالله ویل چې داعش ډله د ټول نړۍ لپاره خطر دی. د ویل په داسې ځای کې لکه افغانستان چې جګړه پکې دوام لري موږ له داعش څخه سترګې نشو پټولی. هغه خلک چې په افغانستان کې ځان د داعش غړي بولي یوازې طالبان دي او یوازې خپل بیرغ بدل کړی دی. موږ پر دوی نږدې نظر لرو او د دوی د پرمختګ مخه به ونیسو. خغلی عبدالله زیاته کړه که څه هم ځینې طالبانو له اسلامي دولت ډلې سره بیعت اعلان کړی دی خو په ځینو مواردو کې د دوی ترمنځ اختلافات موجود دي. سیاسی چارو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د اروپایي اتحادیې د سرمنشي له مرستیال سره د لیدو پر مهال ویلي قطر، متحده عربي امارات، چین او سعودي عربستان کولای شي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. ښاغلي حکمت خلیل کرزي د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان د همکاریو د ژمنو یادونه وکړه. ښاغلي کرزي زیاته کړه چې دا پروژې په راتلونکي کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ همکاري نوري هم پیاوړي کولای شي. میرمن شمید هیله څرګنده کړه چې افغانستان به د سیمې له هیوادونو سره یو ځای پر وسنه ستونزو برلاسی شي. له بلې خوا افغان ولسمشر اشرف غني د دوه ورځو لپاره د سعودي عربستان په سفر روان شو. د ولسمشر ویان اجمل عابدي ویلي چې ولسمشر د سعودي عربستان د پاچا په بلنه نوموړي هیواد ته تللی دی. ټاکل شوی چې د پولیو د واکسین د پسلنني کمپاین لومړی پړاو له نن څخه د درې ورځو لپاره د افغانستان په 28 ولایتونو کې پیل شي. د افغانستان د روغتیا د وزارت مرستیال ډاکټر هدایت الله ستانکزی وایي چې په نورو شپږو ولایتونو کې به د پولیو د واکسینونو کمپاین له دې کمپاین څخه یوه میاشت وروسته پیل شي. ټاکل شوی دی چې د پولیو د واکسین د کمپاین د بلي کولو په نوې دوره کې به تر 15 کلنۍ خطه 8.5 میلیونه کوچیان واکسین شي. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د هیواد په شمیر ولایتونو کې په 2014 میلادي کال کې د کوچنیانو د فلج 28 پیښې ثبت شوې دي او 12 پیښې یوازې په کندهار ولایت کې ثبت شوې دي. هلمند، فراه، روزګان، پکتیکا، خوست، ننګرهار، کونړ او لغمان هم له هغو ولایتونو څخه و چې پکې کوچنیانو د پولیو په ناروغۍ اخته شوي وو. خو په روان میلادي کال که تر اوسه په افغانستان کې د پولیو یو پیښه ثبت شوې ده. د روغتیا وزارت له ټولو میندو او پلرونو غواړي چې په خپلو کوچنیانو ته د پولیو د وایروس پر ضد واکسین وکړي. او اوس هم بهرني خبرونه. سپین ماڼۍ د متحده ایالاتو په مشرانو جرګه کې جمهوري غوښتونکو ته بیا خبرداری ورکړ چې د ایران د اتمي پروګرام پر سر له خبرو ځان لرې کړي. د سپین ماڼۍ دفتر رئیس جینیس مک ډونالف په مشرانو جرګه کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس باب کارکر ته په یو لیک کې پرون وویل هغه لایحه به چې د ملاتړ کوي د هرې موافقې د بریالیتوب مخه ونیسي. د کارکر له لوري په وړاندیز شوي لایحه کې هڅه کیږي چې د ایران او د 15 جمع یو هیوادونو ترمنځ په هر ډول موافقې باید د کانګرس لخوا رای واخیستل شي. د عراق د مدني مخ خپلواک کورد سیمه ییز حکومت چارواکي ادعا کوي چې د اسلامي دولت سختریزو د پشمرګز واکونو پر ضد په جګړه کې د کلورین غاز څخه استفاده کړې ده. د عراق د نیمه خپلواک کورد سیمه ییز حکومت د امنیت شورا رویټرز خبری آژانس ته د مارچ په 14مه یوه اعلامیه لیږلې ده چې وایي د اسلامي دولت ډلې د سخت دریځ لخوا د جنوري په میاشت کې د عراق په شمال کې د یو ځانمرګي برید وروسته پشمرګز واکونو له ځانونو سره د خاورې او کالو بیلګې یا سمپلونه وړي دي. د اعلامیې له مخې په دې سمپلونو کې د کلورین نښې وي او دا ښیي چې دا مواد د وسلو په توګه کارېدلي دي. دا په خپلواک توګه نه ده تایید شوی. د اعلامیې له مخې د سمپلونو څېړنې د اروپایي اتحادیې لخوا په یو منل شوي لابراتوار کې ترسره شوې دي. او د جمعي امنیت تړون سازمان یا سی ایس ټی او مشروعي خپل پوځي ځواکونه به تر درې ورځو پورې د افغان تاجک په سرحد وګماره شي. بوردی وژا د دې جمعې په ورځ د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د خبرو پر مهال وویل سی ایس ټی او ځواکونه کولی شي د افغان سرحد لخوا راتلونکي هر خطر پر شا وتنبوي. د زیاته کړه چې روسیه په تاجکستان کې یوه بله جګړه نه پیلوي، خو روسیه به هیڅکله پرې نه ږدي چې د سی ایس ټی او غړي هیوادونه امنیت په شک کې ولويږي. دا ورته د محله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لملتیا مننه.
اته بجې او شپږ دقیقې دي. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو او د آزادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځني څپه 12 شپږ دی دوام پیدا کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. د آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي. azadiradio.com یا azadiradio.org د آزادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د آزادي رادیو دروانه خبرونه په دوام کې ووري. د امریکا حکومت له افغانستان د پوځیانو د ایستلو پلان بدل کړ. د سولې عالی شورا د سولې وروستۍ هڅو ته هیله لري، خو ولسی جرګه د سولې د هڅو په اړه له چارواکو د توضیحاتو غوښتون کړه.
د سولې پروسه د کوم ځای نه شروع شوې ده او کوم ځای ته رسوي؟ کله چې په مملکت کې جبهه‌ای جنگ روان وي، سولې د چا سره کوي؟
د ننګرهار د غنی خیلو اوسیدونکو پر ملي اردو د ملکیانو د وژلو تور پوری کوي.
زمنګ اساس غوښتنه بدای چې دغه پیخي عاملین هغه کده ملي اردو د کندک قومندانی، کده ملي اردو د زون قومندانی، کده سیلاب قلی اردو قومندانی، که هر سوګي منګ مجازات غوړو.
د پکتیا امنیتی چارواکي وایي چې په ولایت کې جرمونه لشه ویدي.
په دغه کال کې 1015 مختلفونه واقع لرو. د دونه وی کال په تناسب 30% کمواله راغلی.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې په شویو تبصرو هم ځغلنده نظر شویو تبصرو ته ځغلنده کتنه کوو. توجه او اته دقیقې دي. د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان د خپل پوځیانو د ایستلو په اړه خپل پلانونه بدل کړی دي. د امریکا د جمهوریت غشتونکو ګوند غړیو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر پر کمولو اندیښنه څرګنده کړې وه، او د دې هیواد پوځي مشرانو هم د اولس مشر اوباما له ادارې غوښتي وو چې په افغانستان کې باید زیات پوځیان پرېږدي، خو اوس په افغانستان د پوځیانو د ایستلو اصلي پلان فسخ شي. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
امریکای چارواکی وای د اوباما اداره په افغانستان کې د خپل پوځیانو د شمیر کمولو پلان فسخه کوي. ټاکل شوی و چې د روان کال تر پایه به امریکا په افغانستان کې خپل 15500 پوځیان پرېږدي. خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د امریکای چارواکو په وینا د اوباما ادارې د هغو پوځي مشرانو خبره منلې ده چې غواړي په افغانستان کې د 2014 کال د جګړې تر فصله پورې زیات پوځیان پرېږدي. تر اوسه په دې اړه کومه اخري پریکړه نه ده سوې چې په افغانستان کې به څومره امریکایي سرتیري پاتې شي. چارواکي وايي د امریکا ولسمشر باراک اوباما کې داسې د افغان ولسمشر اشرف غني سره په واشنگټن کې روانه میاشت د لیدو پر مهال له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو وروستۍ مهال ویش اعلان کړي. چارواکي وايي د اوباما اداره په پام کې لري چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پروسه ورو کړي او کې داسې تر 9800 امریکایي پوځیانو پورې اجازه وکړي چې تر راتلونکو کال په افغانستان کې پاتې شي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس په وینا په ورستیو اونیو کې د دفاع د وزیر اشټون کارټر په ګډون د امریکا د دفاع وزارت مشرانو له افغانستان د امریکای سرتیرو د استولو د پروسې ورکول تایید کړی دی. د جمهور غشتونکو سناتور جان مکین په ګډون چې د نظامی خدماتو د کمیټې رئیس هم دی، د کانګرس غړیو په روان کال کې له افغانستان د امریکای سرتیرو د استولو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. د هغه اصلي پلان لمخې چې ولسمشر اوباما تیر کال اعلان کړی وو، د 2015 کال تر پایه به د امریکای سرتیرو روشمیر تر 15500 پورې او د 2014 کال تر پایه به یوازې د امریکا د سفارت تر بریده امریکایان په کابل کې پاتې سوي وای. په نړۍ کې د امریکای سفارتونو لپاره د دې هیواد امنیتی ماموریتونه فرق کوي، خو کېدای شي په ټوله کې د سرتیرو شمیر تر زر کسه پورې وي. د سپینې ماڼۍ د اعلامیې له مخې د امریکا ولسمشر به د مارچ په 24 د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د ملي وحدت د حکومت د مهمو غړیو کوربه وي. په دې اعلامیه کې راغلی چې دواړه ولسمشران به د امنیتي مسایلو، د اقتصادي ودې او د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې سره د امریکا د ملاتړ په اړه خبرې کوي.
ټاکل شوی و چې امریکا له څه باندې 15000 پوځیانو څخه چې اوس په افغانستان کې میشتې لویه برخه د سږ کال په پای کې وباسي او نور د 2014 میلادي کال په پای کې خپل هیواد ته وروغواړي. خو د افغانستان حکومت او امریکایي قومندانانو له ولسمشر اوباما څخه غوښتي وو چې سږ کال په یو ور زیات پوځیان ونه باسي، خو د دې پریکړې معنا دا ده چې اکثره امریکایي پوځیان به د 2014 کال په پای کې لا افغانستان ووبسي.
د ازادي رادیو د کال غوره شخصیت د 1993 کال غوره شخصیت څوک ده؟ د اوري په لومړۍ نیټه له ازادي رادیو ووري.
نن د وری څلر وشتمه ده، د کال د شخصیت د اعلانې دوه وخت ډیر کم وخت پاتې دی. له ازادي رادیوي واورید حمل په لومړی نیټه د افغانستان د سولې عالي شوراوي د سیمې هیوادونو ته د افغان چارواکو سفرونه به د وسلوالو طالبانو سره د سولې د احتمالي خبرو د پیل په برخه کې مثبت نتیجې ولري. د دې شورا یو غړي پرون وویل چې د سولې او امن راوستل سیاسي لارو چارو ته اړتیا لري او په دې برخه کې په ملي او نړیواله کچه اقداماتو افغانان هیله من کړی دي. په عین وخت کې یو شمېر افغان کارپوهانوې د هیواد ملي ګټو ته په پام د حکومت مشان باید د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره له ملت سره مشوره وکړي. د دې موضوع نور جزئیات د اجمل تورمن پر راپور کې وابري.
د وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو لپاره د افغان چارواکو پر لپسې هڅو نن سبا د خلکو په زړونو کې نوې هیلې پیدا کړې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي هم وایي چې د سولې د خبرو لپاره د حکومت هڅې او د سیمې د هیوادونو همکاري به ښه نتیجه ولري. د دغې شورا ویان شهزاده شاهد د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې هر ډول خبرې باید د افغانانو په مشرۍ ترسره شي.
په دې کې شک نشته چې د سولې لپاره د بل هر وخت نه که زمينه سازي شوې ده او په ملي سطح باندې او په منطقوي او جهاني سطح باندې یو همانګي تر یو حد پورې من سره غلي ده. دا چې زمونږ د حکومت مشران بهر سفرونه کوي، زما په نظر سعودي عربستان د سولې پر اوستو کې د دوی رول مهم دی، د پاکستان، د چین، د ترکیه، د اماراتو.
دغه شان راپورونه وایي چې د طالبانو استازو په پټه له افغان او پاکستانی چارواکو سره په چین، قطر او پاکستان کې خبرې کړې دي، خو افغان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هند ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې چین له طالبانو سره په څوزلي خبرې کړې او افغان حکومت سره یې د خبرو لپاره هڅولې.
د افغانستان ولسی جرګه هم وایي سوله د ټولو افغانانو حق دی او حکومت باید د سولې په اړه رواني هڅې له خلکو په چیرې بیا له ولسی جرګې پټې نه کړي. په ولسی جرګه کې دا موضوع وروسته لدې مطرح شوه چې افغان چارواکو له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره هڅې تیز کړي. د ولسی جرګې ځینو غړیو په دې هم تاکید وکاوه چې د هیواد د ملي امنیت شورا سلاکار دی ولسی جرګې ته ور وغوښتل شي او په دې اړه دی د ولسی جرګې د غړو پوښتنو ته ځواب ووایي. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
سره له دې چې په دې وروستیو کې افغان چارواکي بیا بیا وایي چې له طالبانو سره به د سولې خبرې په روانه میلادي میاشت کې پیل شي، خو ولسی جرګه تاکید کوي چې حکومت دې د دغو مذاکراتو جزئیات او سرنګواله له دوی پټ و نه ساتي. د ولسی جرګې غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې سوله د ټولو افغانانو حق ده او خلک او په تېره ولسی جرګه باید خبره وسي چې دا سوله له چا سره په کوم ځای کې او په کومو شرایطو پیلیږي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د جرګې د غړو د بحثونو وروسته وویل
سول نیاز مردم افغانستان هست، تمام مردم افغانستان باید در جریان قرار داشته باشه.
سوله د افغانستان د خلکو ضرورت دی او باید ټول په جریان کې وي. په دې برخه کې باید هیڅ ډول بحث د پرتې تر شا نه وي. سوله باید د جنگ پای وي او کنه نو دا به پرته له یوې دسیسې نور څه نه وي.
د ولسی جرګې ځینو غړو دا هم وویل مخکې لدې چې حکومت په دې برخه کې اقدام وکړي باید د دوی نظر او رضایت ولري. د ولسی جرګې غړي شیرولی وردګ وویل چې ولسی جرګه باید د هیواد د ملي امنیت د شورا سلاکار راوغواړي سو په دې اړه د جرګې د غړو پوښتنې ځواب کړي.
پیشنهادوام په هر ترتیب چې وي رئیس شورای امنیت باید دعوت شي د ملت کور ته. د سولې پروسه د کوم ځای نه شروع شوې ده او کوم ځای ته رسوي؟ کله چې په یو ملاقات کې جبهي جنګ روان وي سوله د چا سره کوي؟ راځئ دا نن مو تاسو پرېکړه وکړو چې رئیس شورای امنیت باید دعوت شي.
د سولې د خبرو د احتمالي پیل کېدو له راپورونو سره سم ځینې څېړونکي دا سپارښتنې هم کوي چې حکومت باید د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې د دې خبرو قرباني نه کړي.
د سولې د خبرو په اړه مو د پولیسي جرګه کې د شوی بحث راپور اوریدو. زموږ د نن ورځې د میکروفون ستاسو خپرونې موضوع هم د سولې موضوع ده. ځینو اوریدونکو مخکې له مخکې پیغامونه راستولې دي، مثلا عبدالباري له هلمند څخه لیکلي وایي د سولې خبرې باید له خلکو سره شریکې شي. یو شمېر نورو بیا لیکلي دي چې ولسی جرګه او نور چارواکي دي د سولې د خبرو د افشا کېدو غوښتنه نه کوي، مهمه دا ده چې سوله وشي. ستاسو نور پیغامونه به له اتې نیمو تر نهه نیمو بجو پورې البته هغه پیغامونه چې د سولې په ارتباط دي ولولو. تاسو نور اوریدونکي هم کولای شئ چې د دې موضوع په اړه خپل نظرونه له نور اوریدونکو سره د ټلیفون له لارې په مستقیم ډول له اتمو بجو تر نهه نیمو بجو پورې شریک کړئ. د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ یو شمېر قومي مشرانو د ملي اردو پر خاصو ځواکونو تور پورې کړ چې تېره اونۍ په دې ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال ملکي خلک وژلي دي. دوی وایي د دې پېښې عاملان دې محاکمه شي. ویل شوي چې په عملیاتو کې نه تنه وژل شي او یو شمېر کورونو ته زیانونه اوښتي دي. له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری په دې موضوع راپور لري.
د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ په لسګونو قومي مشران د افغان خاصو ځواکونو د هغو ځانګړو عملیاتو په اړه نیوکه کوي چې تېره اونۍ په غنیخیل ولسوالۍ کې ترسره شوي وو. دغه قومي مشران د شنبې په ورځ د ننګرهار ولایتي شورا مخې ته د اعتراض په ډول راټول شوي وو او ویلي چې امنیتي ځواکونو په دې عملیاتو کې بېګنا ملکي وګړي وژلي چې یو پکې د ملي اردو سرتیری دی.
محل د واقع ته چې راغلو هلته زنانه ناستې وي، کورونه بې درېغه لګېدلي وو، په توپونه لوتې وو، په داشکو په زیګویکو لګېدلي وو، دروازې ماتې وي، کور سوی وو، کالی باندې په لاس راایستل شوي وو. کله چې نیازګل پوه شوی چې امنیتي خلک د نیازګل ځان روغ ورته سپارلی او هغې نه بعد یې ویشتلی دی. په دغه ځای کې یو نیازګل مل دی، یو یې زوی مل دی عین الحق نومېږي، او یو یې وراره مل دی چې د ملي اردو سرباز و درې ورځې مخکې دلته راغلی وو او خالد نومېده.
هغه پنځه غوښتنې چې موږ په کاغذ په مخ باندې لیکلي، هغه پنځه غوښتنې به انشاءالله د شینوار ولسونه، د مومند ولسونه، دا به انشاءالله موږ سرته رسوو، دا به غواړو. اول دا هغه قرآن کریم دوی په مرمۍ باندې ویشتلی. یوه هم د ده عملي وو چې ناروا او ناجایز عمل یې کړی او هغې نه وروسته د خپل عمل د پټېدو دپاره د داعش نومېښې د دې خلکو محاکمه ده.
د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر ناصر کاموال قومي مشرانو ته ډاډ ورکړ چې ولایتي شورا به تر هغې له خپل ولس سره ولاړه وي تر څو یې د پېښې عاملین محاکمه شوي نه وي.
د دوی دا کوم حیاتان چې د کابل ناراضي یا دغه قومندان د ملي اردو یا د امنیت رئیس دلته سوګي، هغه ته موږ دا ویو چې دغه پیخه به موږ ته ثابته کړي چې دا تا د داعش والا وجل. اول خو ته دروغ نه دی شهیدان کړي دي وې په خبرو کې. زمونږ اساس غوښتنه بدای چې دغه پیخه عاملین هغه کده ملي اردو د کندک قومنداني، کده ملي اردو د زون قومنداني، کده سیلاب کلی اردو قومنداني، که هر سوګي موږ مجازات غواړو. د قران د به حرمتې دغه بیګناه شهیدانو د دې پښتنه تر بایدو کې سبا هم والی صاحب سره هم دا خبره تر هغه وخت پورې د دغه قصر نه نوځو تر څو پورې چې دا کسان مونږ ته رسواره دي.
بلخوا په ختیځه سیمه کې د 201 سیلاب کل اردو مطبوعاتي مسول محمد نومان حتیفي ازادي راډیو ته د ټلیفون په لیکه د یادو خلکو ادارات کړه او په خبرې په غنیخیل ولسوالۍ کې وسلواله نښته شوي او د نښتې په جریان کې دواړو غاړو ته تلفات اوښتي.
دوی د عام وګړی وژنه ادا شوي دي. دا ادا زرات کوم په دې خاطر چې ما شمیر به مخالفین تاسو ول چې نه تنه ده او دولسنم دوی تپیان درلوده. مونږ به هغه چا سره جنگی وو چې دوی زمونږ سره په د جنگ په دګر لاس په ماشه وي او د خپل ملي ځواک هدف وګرځي او همدارنګه د اساسي قانون پر ضد او د ملي واکمنۍ ملي حاکمیت پر ضد هغه یو پاسون وکي او سرغړونه وکي.
د امنیتي ځواکونو د معلوماتو له مخې دغه پلان شوی ځانګړي عملیات چې د افغان خاص ځواکونو لخوا ترسره شوی وو په پایله کې لستنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوی او دوه لستنه نور زخمیان شوي وو. دا رنګه د خاص ځواکونو یو لستنو سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې وه.
د تیر کال په پرتله سږ کال په پکتیا کې د چارواکو په وینا د جنایي جرمونو په فیصدۍ کې ښکاره کموالی راغلی دی. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې 43% جنایي جرمونه لږ شوي دي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال داود تپان راپور واوري.
د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ په دې ولایت کې د خلکو عامه پوهاوي او پولیسو مسلکي کېدو له امله په جنایي جرمونو کې کموالی راغلی دی. د پکتیا امنیت قمندان پاسوال زلمی وریاخیل وایي چې د 1992 کال په پرتله په روان کال کې د جنایي جرمونو پیښې کمې شوې دي او په خبره اعلامیې هم د عامه پوهاوي د کچې لوړوالی ګڼي. نوموړی زیاتوي چې په دغه کال کې 125 بیلابیل جنایي واقعات درلودل چې په خپل وخت اړوند قضایي او عدلیه ارګانونو ته سپارلې دي.
په دغه کال کې 125 مختلفونه واقعې لرو چې په دې جمله کې 25 واقعې د قتل دي، 18 واقعې د مجروحیت او وهلو ټکول دي، 23 واقعې د غلا یا سرقت دي، یو واقع د قاچاق د انسان ده، درې واقع قاچاق ممنوع اموال ده، وو واقع تهدید ده، دو واقع د لارې وهنې دي، او یو واقع بل فریبکاری ده، او شل واقع نور دا متفرقه واقع دي چې په دې تور کې دوی په تړاو باندې موږ وکولی شو چې 203 کسه مزنونین گرفتار او مربوطه څارنوالیو ته ولیږو. داسې موږ مقایسه کړه د 2 کال په تناسب 30% کموالی راغلی.
نوموړی زیاتوي چې په جنایي جرمونو کې کموالی د ټولنې د تغییر معنا لري او د خلکو د عامه پوهاوي د کچې لوړوالی د دې لامل کیږي چې په دې ډول پیښو کې کموالی راشي. دا وریاخیل په خبره چې د جنایي جرمونو د کموالي لامل له دوی سره د خلکو همکاري او د پولیسو مسلکي توب دی.
واقعا دلته اوس د خلکو همکاري ده، د خلکو همکاري ده او زمونږ د مسله قوتونو خصوصا زمونږ د پولیسو چې د جرایم جنایي اکثره جنایي جرایم پولیسو پورې ارتباط لري. موږ پولیس مسلکي سوي دي، ساحوي پاسپورتونه جوړ کړي دي، وخت نا وخت دوی کنټرول کوي او لوی لامل دا ده چې خلک له موږ سره همکار دي.
نوموړی دا هم وایي چې که خلک له دوی سره همداسې همکار پاتې شي ښایي په راتلونکي کال کې په دې ډول پیښو کې تر دې هم زیات کموالی راشي. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو اوس ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. 8 بجې او 24 دقیقې دي. اوس به فرشته جلال زی درته وایي چې په بهرنیو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د افغانستان په جګړه کې 453 بریتانوي عسکر وژل شوي چې د درناوي مراسم د جمعې په ورځ په کابل او لندن کې ترسره شول. د لندن چاپ ګارډین په دې اړه په تفصیل کې لیکلي، د افغانستان په جګړه کې د وژل شویو برتانوي ځواکونو شمیر په تیرنیمه پیړۍ کې ساری نه لري. د ګارډین په لیکنه سره لدی چې په افغانستان کې جګړې ډېری لوړې ژورې درلودې، زیاتې پیسې پکې مصرف شوې، ډېر خلک قرباني شول، ګڼې پوځي او سیاسي تیروتنې پکې وشوې. بلاخره تیر کال د غربیانو په خوښه پای ته ورسېده. د ګارډین په لیکنه جګړه ختمه سوه، خو افغانستان تقریبا په داسې کمزوري حالت کې پاتې سو لکه د طالبانو تر حاکمیت لاندې وخت کې چې و. ګارډین په مقایسوي ډول لیکي چې د برېټانیا لپاره د یوه ولس په توګه د افغانستان ماموریت هومره حساس او ټاکونکی نه و لکه د عراق جګړه یا د فاکلند عملیات. خو ورځپاڼې مقاله په دې ختمه کړې چې په هر صورت کې باید هغه درس چې د افغانستان له جنگ واخیستل شو او هغه زخم چې د جګړې را پرې شو هیر نسی. ورسپانی لیکلی د افغانستان جګړه به ختم شوي ضرور وي، خو باید هیر نشي. د کرکټ په نړیوال جام کې د انګلستان له عذاب ډک ګډون له افغانستان سره په هوسا مقابله پای ته ورسید. د پاکستان چاپ ورسپانی د نیشن د دې سرلیک په دوام په سیدنی کې د انګلستان او افغانستان د کرکټ د ټیمونو ترمنځ وروستۍ مسابقه ته چې دواړه له دغو سیالیو وویستل کتنه کړې ده. ورسپانی لیکي د افغان لوبغاړو رنګ د پچی له بایللو سره والوت او د انګلستان د ټیم د بری هیلې زیاتې کړې، خو که انګلستان په لسو وکټونو دغه لوبه ګټلې وای ډېر خوند به ورکړی وای. او ګارډین ورسپانی په یو بله مقاله کې د لومپی او ایدی په نوم د هغو دوو سپو کیسه کړې چې یوه برتانوي عسکر له افغانستان له ځان سره لندن ته وړي دي. د دوی کوربه وای دي لومپی او ایدی که څه هم اوس د لندن هوا تنفس کوي، خو پر هر څه شکمن دي. دوی هوسا ژوند لري، خو په سترګو کې لوږه او استراب شته. د دوی کوربه وایي لومپی او ایدی د کابل ښار له هغو سلګونو کوڅړه بوسپو و چې د کثافاتو پر یوه انبار پراته و. د ګارډین د مقالې لیکوال په افغانستان کې د سپو پر خراب حالت ډېرې خبرې کړې او په یوه ځای کې لیکلي چې په افغانستان کې دا عادي خبره ده چې یو څوک یو سپی په ډبره وولي. سپی وږي تږي په کوڅو کې پراته وي، حتی سک جنګي چې حرام کار دی هر ځای شته. لیکوال وایي لومپی او ایدی اوس د جنوبي لندن په شنو باغچو کې آرام ژوند لري، خو له هر لوړ غږ څخه سخت وحشت کوي. په افغانستان کې د برېټانیې پخواني پوځي ویلي کله چې زما ملګري ایدی او لومپی راکړل، راته ویل چې دوی دا فرق نسی کولای چې څوک حمله پرې کوي او څوک ورڅخه ویریږي. دغه برېټانوي پوځي وایي هر څومره چې زه له دوی څخه ویریږم، دوی هغومره ډیر غوریږي او دا ماته د افغانستان د ګډوډ حالت یو فکر راکوي. د ویری او تشدد هغه مخلوط چې هیڅ نتیجې ته یې ونه رسولو.
په یاد لرئ د اټنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو دی. نن په دې پروګرام کې موضوع دا ده چې د سولې وروستیو حالو ځلو ته څومره هیله من او خوشبینه یاست؟ فکر کوئ چې دا ځل به دا هڅې څه نتیجه ورکړي؟ له اټنیمو تر نه نیمو بجو پورې ټلیفون را وکړئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دا څرګندنه ده چې آیا د ایران د اتمی پروګرام په اړه د چوکاټ جوړولو لپاره موافقه به د روانې میاشتې تر پایه وشي او کنه. جان کیری په مصر کې د خپلو خبرو په محل وویل دوی هڅې کوي چې په دې اړه سم موافقه ترلاسه کړي. د موضوع جزئیات ملالې بشیر دراوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د مصر په شرم الشیخ سیمه کې د پانګونې په کانفرنس کې د خبرو پر مهال ویلي چې دا څرګنده نه ده چې د ایران د اټومي پروګرام د چوکاټ په اړه به د رواني میاشتې تر پایه کومه موافقه وسی او کنه. د کیری دا خبرې په داسې حال کې د چنن د مارچ په 15مه له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو نوې لړۍ په سویټزرلند کې پیلېږي. کیری وویل له لومړي سره دا خبرې سختې او شدیدې وې او اوس هم داسې دي. موږ یو څه پرمختګ کړی و، خو اوس هم واټن سته. دا مهم واټن دی او په دې اړه د ایران لخوا باید مهم انتخاب وسی تر څو وکولای سي پر وړاندې ولاړ سي. خو کری زیاته کړه موږ اوس هم نسو ویلای چې آیا یوې موافقې ته به سره ورسیږو او کنه. کری د مارچ د نهمې هغه لیک ته هم اشاره وکړه چې د 24 جمهوري غوښتونکو سناتورانو لخوا د ایران مشر آیت الله علي خامنائی ته لیږل شوی و. په دې لیک کې خامنائی ته خبرداری ورکړل شوی و چې په امریکا کې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو وروسته چې په 2012 کال کې به نوی ولسمشر وټاکل سي له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه کېدونکې موافقه فسخه کېدای سي. کری دا لیک د ولسمشر د دفتر لخوا له ایران سره د موافقې په مذاکراتو کې مستقیمه مداخله وبلله او وی ویل چې دا به د هغو خلکو په ذهنونو کې چې موږ ورسره مذاکرات کوو پښتني راپورته کړي. کری وویل
موږ اوس هم خپل توجه پر سمه موافقه کولو متمرکزه کړی ده. داسې موافقه چې د امریکا او زموږ د ملګرو او نږدې ملاتړو په ګډون نړۍ له داسې خطر وژغوري چې په اټومي وسلو سنبال ایران یې ورته پېښولی سي. خامنهای د مارچ په 12مه پر دې لیک تبصره کړې و او ویلي و چې امریکایي چارواکي د عادت لمخه په داسې حال کې چې موږ په مذاکراتو کې پرمختګ وکړو توند او سخت سي. د زیاته کړه چې امریکا د تیرستنې او دوکې لپاره مشهوره ده. امریکا او د نړۍ 5 نور قدرتونو د مارچ تر پایه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې د چوکاټ لپاره ضرب الاجل ټاکلې دي.
ازادي رادیو د وری په لمړی نیټه د کال غوره شخصیت اعلانوي. د ازادي رادیو د کال شخصیت به هغه افغان وی چې د سولې، ملي یووالي، د دیموکراسي د پیاوړتیا، ټولنیز عدالت او بیا رغونې په چارو کې افغانستان ته خدمت کوي. د نوې کال په لمړی ورځ ازادي رادیو واوري.
اته بجا او دیش دقیقې شوې وس په اجمل تورمن د دې سات لند خبرونه دروابروي.
د افغان حکومت اجرائی رئیس ویلی طالبان او اسلامي دولت دوه بیلې ډلې دي او له یو بل سره هیڅ ډول بنسټیز تړاو نه لري. په سیاسي چارو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د اروپایي اتحادیې د سرمنشي لمرستیال سره د لیدو پر مهال ویلي قطر، متحده عرب امارات، چین او سعودي عربستان کولای شي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. ټاکل شوی چې د پولیو د واکسین د پسلنی کمپاین لومړی پړاو نن د درې ورځو لپاره د افغانستان په 28 ولایتونو کې پیل شي. سپین مڼې د متحده ایالاتونو په مشرانو جرګې کې جمهوري غوښتونکو ته بیا خبرداری ورکړ د ایران د اټومي پروګرام پر سر له خبرو ځان لری کړی. د جمعي امنیت تړون سازمان یا سی اس ټي او مشر وای خپل پوځي ځواکونه به تر درې ورځې پرې د افغان تاجک په سرحد وګماري. او د عراق د نیمه خپلواک کورد سیمه ایز حکومت چارواکي ادعا کوي چې د اسلامي دولت څخه دریزو د پېشمرګ ځواکونو پر ضد په جګړه کې د کلورین غاز څخه استفاده کړې ده.
8:32 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. به برنامه مایکروفون شما خوش آمدید. من جعفر احمدی و اسمت ساروان در این برنامه برای یک ساعت میزبان شما خواهیم بود. گفتگوهای صلح افغانستان روی همین موضوع در این برنامه صحبت میکنیم. حکومت افغانستان میگوید که قطر، امارات متحده عربی، چین و عربستان سعودی میتوانند افغانستان را در پروسه صلح یاری برسانند. اما چگونه کمک از دست این کشورها ساخته است؟ کلید صلح افغانستان دقیقاً به دستی کی یا کدام کشور است؟ تلاش‌های تازه حکومت افغانستان برای اجرای گفتگوهای صلح با مخالفان مصالح دولت موفق خواهد شد؟ به ما زنگ بزنید و در مورد اینها و دیگر سوال‌ها نظر بدهید. شماره‌های تماس با برنامه اینها هستند: 0700 202 545
بله، تلفن شماره و خیر ده بیا هم اعلان کو. او لکه څنګه چې زما همکار جعفر احمدی تاسو ته وویل، نن موضوع دا ده چې د سولې حلو زلو ته څومره خوشبینه یاست. د سولې په باب احمدی صاحب کوم فکرې ډیر کلونه کیږي چې د سولې خبرې کیږي؟ کله دا موضوع ډیره توده شي، خلک ډیر ورته هلمن شي، اخیر نتیجه هیڅ سي؟ ډیر وری د سولې عالی شورا خوسن ډیر وری ویلي چې حالې ځلې کامیاب دي او په مخ روان دي، خو اخیر هیڅ نتیجه نه وي. او د مسلې خلک ډیر مایوس سکری دی. لسولې بخي یو قسم داسې دومره مایو سکری چې بخي باور نکیږي.
بله، واقعا. البته در کنار حکومت افغانستان، ایالات متحده ای امریکا و پاکستان هم بر اساس گزارش ها به تازگی تلاش های را به منظور جای گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان و طالبان آغاز کردن، دوری که شما گفتیم اما این تلاش ها تا حالا نتیجه آنچنانی نداشته.
نو مش پوښتنه داره چې دازل چې چین هم پکې شریک دی، تاسو د امریکا او پاکستان یادونه وکړه او پاکستان پکې ډیر جدي دی، نو دازل څومره هیله لري چې دا خبرې به کامیاب وي او نتیجه به ورکړي؟ یو شمېر اوریدونکو مخې تر مخې د افغان بیسیم د 1300 شمېرې لري نظرونه څرګند کړي دي چې دا نظرونه به هم په ګډه درته ولولو. خو لومړی تاسو ته نوبت درکو چې د ټلیفون لري خپل نظرونه له نور اوریدونکو سره شریک کړي.
بله بفرمایید، صحبت کنین، رادیو آزادی است.
احمدی صاحب سلام، ها بار شور تقدیم است رنگ سروان صاحب او در رادیو تو کارکون کو ته دمنیا او خلص څخه ډک سلامونه وړم.
سلامت اوسئ.
صلح با او خلق سره وسی چې غوي واکان د دې تورندو مظلوم خلقو لپاره وسا او سوکاله ژوندۍ او خلق سره بعد صلح وکړي. دا او خلق سره چې نن دې شکر کوو سبا سره د عايش سره ملګری او د سرغې چې جریا نه چې دا ټول بعد میډیا ته سرګن شي، په میډیا کې بعد کوی شي چې صلح چرته کیږي، صلح په کوم ځای کې کیږي. او سروان صاحب زه به دوام چې د افغانستان خلک ډېر زیات په تشویش کې دي، سږکال کالبه سره کم تیریږي. نو زموږ قدرمن جمهور رئیس او اجرائیه رئیس صلح وکړي، هغه بعد داسې خلکو سره وي چې هغه خلک چې د داعش خواته منډې وي چې هغه را جذب کړي، د داعش نه را وګرځي او د صلح لارې ته راولي. دا دې وکړي چې زما دغه نفر د اورېدونکو باندې ښه لګېدلی او یو خبره مثلا سروان صاحب ځینې خلک دي صاحبه چې صلح نارې وي او خو په چای ونه سوله صاحب په دې څو کالو کې. نن هم ستاسو رادیو څخه مولوي صاحب شهزاده شاهد خبرې وکړلې او هغه ډېرې ښې خبرې وکړلې، هغه خبرې ونه کړلې. خو دوی کاشکې دغه څو کاله چې دوی د صلح شورا په ریاست کې غړیتوب کړي، کاشکې دوی دغه فعالیتونه کړي وای. اوس دغه فعالیتونه زور اخیستی دی او پاکستان هم فضل د خدای دی اوس اول نه مات شوی دی. پاکستان په خپل سر وخوړله، دوی اتمن صلح ته زړه ښه کوي. خو باید مونږ دا خلکو سره صلح وکړو چې هغه
وسلامتوسئ
د دې خلکو
گرد ودن سلامت و سه خوشحال و سه.
تشکر از نظرتان. میریم سراغ دیگر شنونده های ما، بفرمایید. سه
السلام علیکم.
و علیکم السلام, السلام.
انوار سیدی سیدی خبری کم در بکتی ها نه دیاری از داده چونه نه تا تلیفون بکر خیم
مربانی
نروان تبتا شتا و تا تیرون و گلون و ریزون که دارید سلام و احترامات
سلامت و سه.
کاروان صاحب موضوع خو معلومه ده چې د سولې موضوع ده. اول خو موږ خپل شخصي نظر دا دی چې د دې سولې شورا چې څومره چلېدلې دی د پروژې په شکل واقعاً باید ملت کور ته وغوښتلی شي چې ولسي جرګه د دوی نه ټول ګزارش وکړي چې دوی څومره لاسته راوړنې لري یا نه لري، ځکه که لاسته راوړنې مثبتې لاسته راوړنې دوی لرستونکې لرلی ټول ملت ته باید څرګند شي د مرسره زیارې او که نه وي او دغه د سولې عالي شورا چې ورته ویلی کېږي دا باید لرې شي او په یوازې داسې میکانیزم جوړ شي د بیا سولې بیا د روغې جوړې چې مدعي د بل د خپل مدعي سره جوړه نه شي اخلی. هغه سوله چې رسي روغه جوړه چې رسي دا د دریمګړي په واسطه رسي چې هغه دریمګړی به داسې وي چې اسلامی هیوادو کې لکه سعودي عربستان قطر چې داسې مشهم روله جوړ بلي او سوله راشي او دریمګړی واک هغه هلته ور ولبوي بیا نتیجې ته رسېدلی شي. بله خبره دا ده چې چین یادونه کېږي یا د هندوستان یادونه کېږي یا د ګاونډیو هیوادو یادونه کېږي په سوله کې، دا مثبت رول نه شي دولی. اسلامي هیوادونه سعودي عربستان قطر مثبت رول
کولی شي ځکه چې طالبان هغه ځای نه څه نه څه ښه رهبري کېدلی شي. او بله دا چې داعش په نامه دغه پرسنه کې خبره کوله چې داعش دی او سپین بیرغ په تور بدل شوی دی او ګمان کوم چې دا خبره دومره تیزه نه وي، خو د رسنیو له لارې خلکو ګرمه کړې ده او د افغانستان دپاره یا د نورو هېوادو دپاره خطر زنګ غږېږي. خو مطلب دا دی چې دا ټوله خبره د ملت کور ته یوړل شي، هلته د ملت استازي موجود دي، هلته د ملت نمایندګان موجود دي، د ټول ملت نمایندګي کوي، هغه هلته د حساب کتاب واخیستل شي او ګزارښت یې واخیستل شي. نو څوک چې دی په دغه شکل شي که چېرته دوی
بله صاحب ډېر مننه. انور صدیقي صاحب آواز مو خراب سو، نور کور ودان ستاسو اول تلفون آواز خراب سو او خیر اصلي خبري مو وکړه.
بله، پیش از اینکه تماس دیگر هم بگیریم برای شنونده اعلان میکنیم که شما میتونید از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم هم برای ما پیام بفرستین و در مورد گفتگوهای صلح نظر و پیشنهادتان را با ما و شنونده شریک بسازین.
نو چې وسمدا یادونه وکړه یو څو پیغامونه به ولولو. فضل الرحمن اساق د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي، کاشف غنی د طالبانو سره خبرې کوي، اول باید اوربند وشي بیا خبرې وشي. مسعود حنفي وایي سوله که طالبان او افغان حکومت کوي نو تر پردې شاته دی نیوي، باید د افغانستان قومي مشران او علما په سوله کې حضور ولري. افغان حکومت باید د هرې لارې چې وي د سولې پر راوستلو کې کار واخلي او هیواد ته سوله راولي. دا پیغام د احمدشاه زیرک دی چې له هلمند څخه لیکلی دی. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی، باید په قطر کې د سولې خبرې له طالبانو سره چټکې شي. کمال له هلمند لیکلي، غنی بابا پریږدئ چې سوله وکړي، پارلماني او سیاسي غلې دي خولې پټې ونیسي. عبدالباري د هلمند ولایت څخه لیکلي، د سولې خبرې باید له خلکو سره شریکې شي. افغان حکومت باید د هرې لارې چې وي د سولې پر راوستلو کې هڅه وکړي. دا هم احمدشاه زیرک لیکلي. او محمد برات له غزنی څخه لیکلي، کچېرې د افغانستان حکومت د اساسي قانون د ځینو مادو نه تیر شي، کېدای شي چې سوله هم کثیر نشي، کېدای شي چې سوله هم ونشي.
بله، عبدالرحمن رحمانی از ولایت لوګر ولسوالی برکی برک می نویسه که به اساس تجربه‌ای که از 14 سال به این طرف وجود داره، موجودیت ایالات متحده ای امریکا و نیروهایش در افغانستان و ای که صلح اگر امریکا بخواد آمدنی است، و یعنی فکر میکنم منظور شنونده ما ایست که کلید صلح افغانستان به دست ایالات متحده ای امریکا است. تشکر از پیامایتان، چشم برای پیامای بیشتر شما هم هستیم. فکر میکنم آقای ساروان شنونده روی خط داریم، بفرمایید.
با عرض سلام و ادب خدمت شما آقای احمد جعفر احمدی است، مخبران و شنوندگان محترمتان. نیازی هستم از پروان امرتان در
خدمت.
سلام، خوش آمدید نیازی صاحب.
تشکر لطف شما و تشکر از موضوعتان. البته ببینید در مورد صلح و همچنان صلح با کیا صورت بگیرد که چند نظرات کوتاهی ما دارم از شما شریف بسازم. شما ببینید صلح البته کلمه مقدس است، صلح شریف است و صلح در قرآن شریف برایش اشاره شده که ول صلح و خیر شما صلح کنید، که چون در صلح خیر شما و خیر تمام جامعه امت اسلامی و غیر اسلامی حتی وجود داره می باشد. ببینید صلح 11 معنی دارد، ولی متاسفانه در طول همین 14 سال گذشته اگر همین یک مفهوم و معنی صلح اگر ما شما و دولت ما شورای عالی صلح ما اگر گروه های درگیر اگر پیشنهاد شده قبول شده شما بفرمایید، ما میگویم آفرینتان. ببینید یعنی طول 14 سال البته دولت افغانستان شورای عالی افغانستان با جز که اینها از مردم دوری حاصل کردن، اعتماد خود عزیز دادن، خود را برای مردم به شکل بسیار بد خود آشکار ساختن، دیگر کاری نبود. ببینید ما میگیم صلح، صلح با کی صورت بگیرد؟ صلح با کسی؟
بله صاحب نیازی صاحب سلامت و سه کرمو ودان. در تلفن شمیره با میوزل اعلان کو وعدم بله. کرده و 0-9-2-3-5-4-5 و هم 0-8-2-5-5.
بله، ما هم تکرار میکنم 0-799-203-540 و 0-700-822-755. بفرمایین رادیو آزادی است، صحبت کنین.
قاری صاحب پشتون دی، مهربانی.
او بله محترم سروان صاحب تاسو سلام وړاندې کوم، تاسو هم کارمکار احمد صاحب ته د ازادي راډیو ټول کارکونکو او دونکو ته سلام وړاندې کوم. سهار مو په خیر، ژوند مو په خیر، سم مو زموږ ټاکلې د خدای دی چې افغانانو ته صلح او مفید تمام شي.
سلامت اوسه همدومره نظر مو
بله محترم سروان صاحب، ما نظر په دې باره کې دا دی چې صلح خو د اسلام په اول راس کې صلح ده، چون چې پیغمبر د خدای هر څه چې جنگونه کوي د عمر خلکو ته دعوت کوي، او پیغمبر د خدای ډیر خلک په تورو نه دي مسلمانان کړي، هغه ډیر خلک په اخلاق مسلمانان کړه، چون چې د مکې په پټ حکم پیغمبر د خدای خلک وبخښل او د دې صلح چې بس د مسلمانانو د کفارو سره صلح او د خلاصو شکر د مسلمان صلح ده. او په قران کریم کې د صلح په اړه کې 15 آیات راغلي دي چې اسلام دین د خیر دی او صلح او اسلام ته خیر دی. نو خدای دې وکړي چې افغانستان د صلح راځي، افغانستان خلک وصلی ته داسې تجدید لکه دغه بار لکه د ایمغه نن یا د امام زکه چې باران ته تجدید. خو زما نظر په دې باره کې دا دی سروان صاحب، کچېری زموږ گاونډیان چې اوس په صلح کې مشترک لري او دوی د صلح ناری وي، کچېری خپل دوکانه سیاست بدل کی او پخوانی سیاستونه تغییر ورکی، نو ان شاء الله موږ خوشبخت یو چې افغانستان ته بسول راځي. خو یو بد خبر چې موږ اورو چې د طالبانو د خپل مابین کې چې عبدالقیم ذکر دی او د اختر محمد منصور دی، او دا خلک خپل مابین کې تر اوسه نه دي سره جوړ شوي. نو دا ملت یو خبشدار خبره ده، خدای دې چې دوی خپل مابین کې سره جوړ شي، بیا زموږ د حکومت سره کښېني، تر څو چې د افغانستان خلک د دې د صلح څخه چې یو نوم لري او خیر لري د صلح سم مستفید شي. او بل هغه هېوادونه لکه سعودي عربستان او کویت او تارو امارات عرب چې دا پر طالبانو باندې رول لري او د دې رول اغیزه پر اچم راشي، خدای دې وکړي چې دوی په دغه باندې چې دوی پر طالبانو باندې فشار راوړي ان شاء الله تعالی دوار طرفونه وصول تکشيني. او ملت صلح په کار ده، ما نظر دا دی چې ارزای کیږي که ارزای کیږي په هر دولت کې چې کیږي، مقصد افغانان صلح غواړي، افغانان ته خدای صلح راولي.
مخیر سلامت اوسه قاری سه پشتون.
تشکر از نظرتان. بفرمایین رادیو آزادی است، صحبت کنین، برنامه مایکروفون شما.
از سلام محمد تشید مالوت سلام نونی کیوی دوائیم.
سلام
سلام صاحب، منگه دشوائی چی جنگ هم انسانان کدی او سولا هم انسانان را ودی، خو که من دا چې وایو چې یو تنا په سوله باندې سوله 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 هېڅ شی نه ده، خو سوله ده. اما هرڅه انسانان کوي سروان صاحب، سوله د موږ حق وخت راسی شي چې موږ قضاوت او عدالت او خپل مسؤلیت او حق اقدار ته وسپارو، بیا به موږ سوله به خپله منډې را وشي، د حق په پښو کې به ویږي چې سوله زموږ خبره ده. اما زمونږ نن درې کسان خفه دي چې یو حکمتیا صاحب خفه ده، یو محمد عمر صاحب خفه ده، او یو قانوني صاحب خفه ده. دا درې نفره زمونږ خفه دي، دغه درې نفرو باندې ګوره نن نړیواله ټولنه نه شاوخوا همسایګان دا نه خپل دا خپل مشران دغه درې نفره ولې دي دفاع نه شي کولی؟ سروان زه داسې یو بېسواده سړی یم او بېطرفه سړی هم یم، وطن یم، دا درد هم راځي که دغه ما زرا چین تو وکړ سندرو محمود عمر سره خبرې کوي، سم متیا سره کوي، سم قانون سره کوي، سم اما دا خپل واټه نه پاکستان ته لاست ورکو، نه امریکایانو ته لاست ورکو، نه ایرانیانو ته.
ډیر زیاته مننه، سلامت اوسه. هلال ټول اوریدونکو کو چې چلنډي خبرې کوي چې ډیر اوریدونکو ته نوبت ور ورسی شي.
بله، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و اف ام 108.5 میشنوید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
بله، از هفت صبح تا هفت شام روی همین موجها رادیو آزادی را بشنوید و از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان با خبر شوید. شنونده برنامه مایکروفون رادیو آزادی هستید. حالا بخشی از پیامهایی را که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما ارسال کردید میخوانیم. خلیل از قندهار می نویسه که تامین صلح ناممکن است، تلاش‌های تامین صلح ضیاع وقت است. البته این نظر شنونده ماست. نصیر احمد ننگ از زابل می نویسد که حکومت باید در بخش گفتگو با طالبان از دقت زیاد کار بگیره. و خیال محمد از مقر نوشته که با توجه به اینکه عملیات ذوالفقار ادامه دارد و قربانی از خود بر جا می‌گذارد، تامین صلح چگونه ممکن است؟
یو بل اوریدون که چه نومی نده لیکلی چه ده سولی خبری باید لملت سر شریکی شی. پا دوهم قدم که پنجابیانو تا لهر رقم امتیاز ورکولو باید دده وسیزه که چه پنجابیان دده پوینه زموش ده بنیاد تشپنندی. احسان الله وحدت لحلمن لناوی ولسوالی سخیلی کلی وی که چه ده سولی خبری رشتونی وی او لزر لکومی وی نو پایلی بی شیوی. ده نورستان لکام دیش و لسوالی زخه زمش دایمی آوریدون که عبدالناصر نورستانی لکلی دی وی سخت دریزی طالبان ده داعش پا دلی که شاملی جی او دیری وڈی وڈی دلی لدولت سره یوزای کی شی.
بله تشکر از پیامایتون. فکر میکنم شنویندی روی خط داریم، بفرماین سب.
بله سلام و احترام تاسو ته محترم اوریدونکو ته مننه کوم. عبدالمنان د تیشن د کابل قرباغ نه
مهربان
سلام داس باکر د سره هم سره او د سره هم کانا سټاف په خاطر دې موږ تاسو ته دې خپې د دلته د امریکا او زور تر چین مخالفت لري، یعنی په زړه کې د دې مثالی سره مخالف ده او چین په دغه پوهېږي چې مثال همدغه ترکستان دي په خط خوشار کوي او امریکا ته د زمینه مساعده کړې. نو چین په دغه کې ډېر زیات کوشش کوي چې ترکستان ته همدا کنټ ورکړي چې همدغه تاسې یاستئ چې دغه کارونه کوي نو دلته امریکا نه وځي. نو په همدغه خاطر باندې خو پاکستان هم په دې مسله کې کوشش کوي دې سوله کې خو سوله داسې مهمه ده چې مثال دا مسله خرابه ده چې مثال په همدغه ترکستان قد په کوشار کې اثر پال باغونه مهاجتونه پرمختګونه وسوځول خو اوس په سیاست کې ځای ورته ورکول کېږي. که پاکستان وغواړي همدغه کسان همدغه دهشتګر د محکمې میز هم ورکولی شي دولت ته چې دغه خلک محکمه شي او سزای عمل ته ورسېږي چې په همده کې نور څوک قد به کشتار چې سیاست ته د لاره پیدا کولو توان ونه بري. نو پاکستان موږ نه پوهېږو غله دي. مننه.
سلامت وسی دقیق صاحب. بل اوریدون که لرو آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو،
بفرمایین صحبت بکنین. خوش آمدین.
الو سلام علیکم.
سلام صاحب.
سروان چه تاسی او ساس محترم امکار فایز ما نیکی دیدی. سلام 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 دکتر نایل علمتان از ادامه درکم تاسو دا سیولی موضوع خود کل موضوع را نیولی را او بس دا درب او درب دی دا پنځه دېرش کاله کېږي چې همدغه سوله دی سوله دی سوله همدغه مجاهدین صاحبان چې ډاکټر صاحب نجیب ورته ویل چې راځي سولې مرسته کې نه همدغه مجاهد صاحبانو سوله نه منله. وایي همدغه مجاهد صاحبان دي هر کې ناست دي چې وایي چې راځي سوله وکړو سوله وکړو. دې وړی نه سړی به جوړ نه شي. زما په نظر خلکو ته کار پیدا شي، پرګنو ته، بزګرانو ته، دیخانانو ته د کار زمینه برابر شي. هماغه ټیم کې سوله راځي، نه د پاکستان خوایې دغه وکړو وزرزاري وکړو او نه د ایران. او نن سبا خو زمونږ ګران مشر یو مشر هم په انډیا کې ناست دی او بل مشر هم په عربستان کې ناست دی. دې شیان نه چې نه جوړېږي. زمینه د کار برابر شي، بس هماغه دقه هماغه صحنه کې سوله افغانستان ته راځي.
بله، لیکن که سوله نه وي کار هم وای نه رامنځته کېږي، ځکه چې د یو هیواد اقتصاد هغه وخت غوړېږي او کار پیدا کېږي چې سوله او امنیت وي پکې. څوک چې په کوم هیواد کې امنیت نه وي پانګونه نه کوي، هلته خپلې پیسې نه مصرفوي. پر حال ستاسو له نظره مننه. بل اوریدونکی لرو،
بفرمایین صحبت بکنین. خوش آمدین.
تو خیسه بله.
السلام علیکم. تو خیم ده زابل ولایت شاجیر و لفالی طرفه تمام خیم و تاسی او پول او ردیم که تختل دیمی ده سلامون و علیکم.
سلامت و سیمانه نه.
ده موضوع تا حکل ممزده که نظار وار که
ټول افغانان او ټول مسلمانان او شریعت او قانون ټول سوله غواړي. خدای دې وکړي زموږ په وطن کې سوله او ارامي راشي، چې ټول زموږ وطن زموږ اسلام زموږ خلق ټول د دې برخمن شي او هغو ته په نفع تمامه شي. خو البته سوله یو په خوله ده، یو په حقیقت کې په خوله باندې خو هر څوک د سولې ناروي وي، خو دا ګټه نه لري. البته سوله باید په حقیقت کې په عملي توګه باندې پلی شي. نو سوله تاسو وګورئ چې د سولې کلي د چا په لاس کې ده؟ دا کلي څلور غاښې لري. اول غاښ یې د امریکا متحده ایالات او ناټو دي، دوم غاښ یې پاکستان دي، دریم غاښ یې حکومت او څلورم غاښ یې طالبان دي. دا کل په دې کلي څلورو غاښو سره خلاصېږي. صحیح معنا باندې کوشش وکړي سوله خامخا رامنځته کېږي. خو البته سوله په داسې طریقه رامنځته کېږي چې دواړه طرف یو څه ګذشت وکوي او په خپل دریځ کې تنرمس راولي.
توخی صاحب، یوه پوښتنه له تاسو څخه اوس اصلي پوښتنه دا ده چې له ډېر وخت کېږي همدا د سولې خبرې کېږي خو نتیجه نه ورکوي. دا ځل د ځینو خلکو په نظر د سولې لپاره د هلې ځلې یو څه جدي ښکارېږي، یو څه یو شمېر خلک ورته زیات امیدواره دي. خصوصا دا ځل پاکستاني چارواکي وایي چې دوی په دې هڅو کې جدي دي او د زړه له کومې مرسته کوي. تاسې څومره دا ځل ورته خوشبینه یاست؟ د دې ځل او تېرو ځلونو ترمنځ فرق وینئ او که فکر کوئ هغه پخوا په شان شعار دی؟
یاره موږ خو سروان صاحب چندانې ډاډ نه لرو، ځکه چې پاکستان یو دوه مخی سیاست لري. داسې ټولې نړۍ ته معلوم ده چې په خبره یې څوک باور نه شي کولی. ډېره حده پورې یار یو څوک راپورته کړي، بیا هغه په غوږ کې، بیا دا بل راپورته کړي. خو دا د امریکا او د پاکستان تر منځ جوړ شوی پلان ده تر څو افغانان وځپي او په یو بل نامه یې سره وځي.
پوه شو، یعنې تاسې نظر دا ده چې امیدواره نه یاست کور دې ودان سلامت اوسئ. له نور اوریدونکو هم غواړو چې لنډې خبرې وکړي چې ډیرو ته نوبت ورسیږي.
بله بفرمایئ، رادیو آزادی صحبت کنین.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
عرض ما است که صلح که است با دست چیز طالب او با دست امریکا است. اگر امریکا و طالب بخواهی صلح می آید، لیکن این تو است که برای صلح چیز کار مساعد نیست. به این خاطر که اینجا یکی خو شما یک نفر که گپ می زنه، گپی زور قطع می کنه مثل نیزی که گپی شما.
بس سید مننه کدیم. من نه کردی ودان
دیگه مشکل فنی بود دوست عزیز.
نبی ما حرف زیادی خبری مکی و تکراری مکی تابن چه قطع کنیم.
اما اتفاقا صحبت آقای نیازی قطع نشد. خب تشکر از پیام هایی که به ما ارسال کردین از طریق شبکه مخابراتی افغان بیسیم. اینجا عالمی از بدخشان می نویسه که طالبا باید از خود نرمش نشان بتن و به فراخوان حکومت افغانستان پاسخ مثبت بتن. همچنان محمد کاظمی از غور می نویسه که نسبت به تلاش های صلح حکومت افغانستان خوشبین است.
او مجبور افغان ده هلمند لگرم سیر چخلی کلی وی سول غوارو که پا جنگ سول راتلی 15 کال جنگو شو پایلی ندرلو ده. او سهیل من یوی چی سول با پا خبرو راشی. یو بلاوردون که چی نومی نده لی کلی وی زما پا نظر ده پاکستان پا فشار راولو سر سول کیجی زمات بینیم. حبیب الله کوچی لخوست لببرک تانی چخلی کلی حکومت باید ده سول ده منستر راولو لپاره لافغانی طالبانو سر مذاکرات وکلی. او محبوب یا محبوب الله به شاید لکنده هر څخه لیکلی سوله ډیره شده خو د زړه مینه غواړي، یعنی زړه لکومی که دواړه خواوی سولی تازر وی نو سوله کېدای شي. د پاینی حل کلی که چه د پاکستان صداقت هم اساسی شرط ده.
بله یک تماس دیگه تلفنی را هم میگیریم. بفرمایید صاحب صحبت بکنین.
مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام ستاسو ته احمدی صاحب سلام علیکم. هیله وړاندې کوم ځان سره خبرې کوم جلال آباد.
مهرباني کوي
سوله خو ډېر ښه کار ده. د موږ ټول افغانانو دا زوره خدای دې راوړي. خدای او شمیر کړي د موږ په نظر باندې چا په خوله باندې وای وای موږ سوله غواړو. موږ سوله هغه ده اول ته په روس ته بیا خبرې پکې کوي. نو دا خبرو نه چې ټول طرفدار د سولې سي خدای دې تعالی او د سولې ټول افغانان طرفدار.
بله صاحب ډیره مننه. کور ودان بل اوریدونکو هم لرو مې رواني کوي. ازادي رالو.
بفرمایین صحبت بکنین.
مرور بخمی سر اصلا دادی از آبی رادیو در صلح در واقع در دقه در صلح تنگ رویشی چه من بیال مدرسی نروز بیال مکتب نروز بیال خطرکار نروز یا نات یا ترانه نشو اویدلای او دیتاسی پر رادیو تلویزیون که خزی که میری فحشا خاندنون اشتا منع نشتا تنگ صلح کوشی او کنده که دی اسلام او دی کفر صلح را غلی
بسیش استاس نظر وارو دو تاسیم
لطفا از موضوع خارج نشین. تشکر. بازم فکر میکنم وقت زیک شده میره آقای بله. ساروان نزدیک خبرها میشیم
لخبر نوروست البته بیا زیاد
بله وقت لرو
خیر
حتماً.
زو خواهم چه لند خبرتی اوروست خبرون واوری لخبرون اوروست با بیا هم در تلفون شمیره در تیلان کچه تلفون را وکره
بله.
در ازادی رادیو در کال غور شخصیت د دیار لسودری نویم کال غور شخصیت چوک ده د اوری پلومنی نیتای لازادی راڈیو باورای